یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاسو ایم پیل په خبرونو باندې کوم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پنټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه ښاغلي رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو جزئیات به وروسته هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو خیمو روغتیایي خدمتونو اوبو د حفظ الصحې کیچونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي روسیه پر دی هیواد د لویدیز لوري د بندیزونو په جواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوزي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونی چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادباو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په جواب کې کړی دی وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي تیرونی کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو دوش په روسیې او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولې دي او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي د دې لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان هند پاکستان بنګلاديش سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي خبرونه مو اوریدل اوس باور شده پروگرام معرفی ته د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته
افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې
په دغه پروګرام کې به د غزنی د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه هم درته راپور خپور کړو چې وایي باید مرستې ورسره وشي د هماوري چې په پاکستان کې ډاکټران اندېښمن دي چې لکونه کسان به د سیلابونو څخه وروسته ناروغي واخلي یا به ناروغه شي
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده 50 لکه نه والا د 3 لکه خلک دا پریډکټ کیږي د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا به مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته نه دغه وزارت ویان پات رایدر د چهارشنبې په شپه ناوخته رسنیو ته په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې فعالیتونو ته په اشاره وویل دوی څاري او پر وخت به ځواب وایي د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ډله ځپلې او هیڅ چا ته به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په هدف تحرکاتو ته اجازه ورنه کړي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ کوخونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت بیان په تری درچې د چهارشمې په شپه نه وخت د اگست په 1 په یو خبري ناسته کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لرې واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
If you look at Afghanistan, there are significant terrorist threats.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هیواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې سو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګرۍ ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په څیر ډلې شته ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
امریکا وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تېرې جولای میاشتې په 1 نېټه یې د دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او وی وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې له لورې څو پرله پسې حملې ترسره شوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دینی عالمانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د دفاع وزارت وان ښاغلي ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي.
داعش ډېر ځپل شوی ده پر صرف په نامري شکل ځینې نامردانه حرکات لري چې هغه هم د ځپلو په حال کې دي او امریکا چې کوم اندېښنه ښیي په داسې ډلو په مورد دا هم تر ډېر ځای پورې سم ځکه نه ده چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت او نظام شته او امنیت ساتونکي شته او دغسې کړۍ نه پرېښودل کېږي چې هغه د افغانستان کې دلته یا تخریبي عمل ترسره کړي یا د خدای مکړه د افغانستان د باندې چا ته ضرر ورسي.
تر دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFUI په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنې دي. دا مال نږدې 19 میلیونه وګړي د دغه ادارې په خبره د خوړو له کموالي څخه کړیږي. دغه اداروي پرون چهارشنبه د قزاقستان لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز کې د ملګرو ملتونو ته وسپارل شو چې په افغانستان کې پر میلیونو کسانو وویشل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې ل اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایچ پی په خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنې د 2020 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغله امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدي عمل چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د شمی تر راسته د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو. هله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلانې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالی، لوخي، غوړي، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډیر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه افغان پناه غوښتون کې چې په وروستیو کې بیرته افغانستان ته اخراج شوی وایي د ترکیه او ایران د امنیتي ځواکونو چلند ډیر ناوړه و. روسله غچې سباندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. ګڼو کسانو له افغانستان د کډوالۍ لپاره مټې بډوالې. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خواشینونکی و. بالاوی ویل د دوی په ډزو په لسګونو افغانان وژل شوي. په دې اړه رپورټ واورئ.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلونه دي. هلته موږ به یو خوابګا یا د سرازای کې پروتو د دین خلکو بچی ګیمونه ولا خونه وي. ترکیه سره ویلی او چا به خیمه ماتو چا به لاسونه چا غاخونه چا به سترګې شنه. یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل د چا خولي ویني وي د چسترګې پټسېدلې وي. اکسونه مې سره شته هغه بندر ولېږم بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرني له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوي چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. ګرنورې ټپیان کړې دي چې په هغوی کې ماشومان او زړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د خجوان په نیت د ایران او ترکیه پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه خکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو سیلنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور لمخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لکتر لګا 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان
ازادي خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د سیلاب زپلو سره د مرستو په هدف پرون په ننګرهار کې 3 ورځې ورزشي سیالې په پیل شوې. منتظمین وایي د ټکټونو راټول شوي پیسې به د سیلاب زپلو سره د مرستو لپاره وکاروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
له سیلاب زپلو سره د مرستې په موخه د 3 ورځې ورزشي سیالې د اگست په 1 د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې پیل شوې. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس عبدالسلام وزیروال د سیالۍ د پیل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل، په دې سیالیو کې بیلابیلو ورزشي لوبو ته ورځې ټاکل شوي او د ټیکټونو په ذریعه راټولې شوې پیسې به په سیلاب ځپلو کورنیو وویشي. نوموړي وړاندې وویل،
دلته ورزشي پروګرامونه دي، نن به د فوټبال او د والیبال لوبې تقریبا سره څنګ کې نمایشات دي، نور هم په سبا بیا موږ د پهلواني لوبې لرو له سهار تر ماښامه، او په بل سبا بیا د فری فایر سیالۍ دي او په منځ کې څنګ څنګ کې ورسره نمایشات دي. زموږ هدف له دې نه د سیلاب ځپلو سره مرسته ده. هغه هیوادوال چې زموږ په خارج کې اوسېږي هغوی کولی شي چې زموږ د دغې د ننګراري ځوانانو چې زموږ سره دلته فعاله دي خصوصي دوی په توسط کولی شي دلته پیسې راولي، ګیري ته یې وسپاري او دوی ټیکټونه ور باندې والي او دلته زموږ د سیلاب ځپلو لپاره استفاده کوي.
په دې کمپین کې د رضاکارو ځوانانو مشر عطاالله خوګیاڼي بیا د مرستو په راټولولو او د ویش په پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکوي.
موږ ولسته ډاډ ورکوو چې ستاسو پیسې څومره موږ ته راځي، موږ د 500 والا، 100 والا، 500 والا او 100 والا څلور ډول ټیکټونه برابر کړي او شفاف پروسه باندې ان شاء الله زموږ ټیم کار کوي. هڅه به وکړو چې سیلاب ځپلو ته ښه ډول مرسته راټولې کړو او ورته وایي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر زهیر شیرزاد وایي، له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په فار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او ښه نتیجه یې ورکړې وه.
د دې رسنۍ د لارې چې هر څوک اوري، که هغه نظامي وي، که هغه ملکي وي، که هغه عام وګړی وي، هر څوک وي، را دې شي له دې لوبو د خوند واخلي او دغه ټیکټونو د لپاره ټیکټ دې وکړي. که څوک رسېدګې نه شي کولی چې منګرام دی او سرافي ده، د هغې لارې دې راولېږي روپۍ تر څو دغه یوازي خیر کې برخمن شټول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه د ځوانانو هڅې ستایي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه هم مهمه بولی.
موږ په دا رقم ځوانانو، په دا رقم رسانو باندې موږ یو لور باندې فخر کوو، باندې او ټول ولس باندې زغ کو مينوالو باندې چې تراشي دغه ټیکټ واخلي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه سیلاب کې مطلب دې ته ځان رسیدلې، تکلیف رسیدلې ده، دا پیسې هغه کورنۍ ته، هغه ځانمن خلکو ته ورسیږي.
د ذکر ور د چې په تیرو دوو نیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو لزګونه کسان مړه او زخمیان کړي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لزګونه زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب کړي دي.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورزشي سیالۍ پیل شوې دي. ور به شو اخوا پاکستان ته. په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو د بهیدو له امله به اوس ګڼ خلک د ساري او نورو ناروغیو باندې اخته کیږي. دوی اټکل کوي چې شاوخوا 6 میلیونه خلک به په پاکستان بیلابیلو سیمو کې د ناروغیو څخه وکړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ته.
په دې لړ کې د اگست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزۍ سره په ناروغ کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل،
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے،
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده، او را روانې 3 میاشتې د سیلاب ځپلو پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري، او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اگست په 1 مشال ریډیو ته وویل،
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لکه نه والا 80 لکه خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوئی کیږي چېرې دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې هغه موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې اوس د وجې کیږي سوابي پسیمه باندی د چرسدی په سیمه د چتراله پر لور دیره پر لور په سیمه ټانګي خان کې جل د سرمن چین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانی خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی.
او بیا د سن په سیلاب زپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دی. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب زپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولي دي. د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اګست په 1 مشال لیډیو ته وویل
که په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په این آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغې کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې هغه به 1200 پورې وو خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره در 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغو چې دی خېټې خرابې دي تبه ده الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193000 او 80 کیسونه رپورټ شوي دي.
و امردل چې په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې هلته به د سیلابونو څخه راوروسته ناروغۍ زیاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 شپږو مترو اوریدلی سئ.
تر لنډې دمې وروسته د ټولنیزو تحلیلو مطالبو برخه لرو.
له خبرونو ورآخوا
لمړی بل نوریاس نوری واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستانه د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلي چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو عمومي مسؤلیت امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنان بیا پر خلکو په تېره پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دوري بڼه د امریکایي له 800000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر دغې جګړې چې د 2020 کال په اکتوبر کې پیل شوی و څارنه کوله خو بلاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکه کیښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي و خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي و. یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلي چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي.
اوس ورزو غزنی ته هلته د اندړو په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سختو سیلابي څپو خلک ځپلې دي. دغه سیلابي څپو په دغه ځای کې د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه نړولي او دغه کورنۍ بې سرپناه شوي دي. اوس وایي چې باید کورونه او استوګنځایونه ورته جوړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دغه کم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې پرانستل شوی. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي په دغه کم کې 200 کورنیو ته خیمې درولې او هغه یې پکې میشت کړي دي. ښاغلی سیلاب زیاتوي د خیمو تر څنګ یې له دغه 200 کورنیو سره د خپل وس مرستې هم کړي. په راتلونکي کې هم پلان لري چې د دغه بنسټ له لورې مرستې جاري وساتي. ښاغلی سیلاب له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د اندړو ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده په باور د دغه ولسوالۍ ولسونه سخت ځپل شوي او هیڅ ډول امکانات نه لري.
نن هر څه دوی د لاس څخه ورکړي. دوی نه د پروتې دپاره بستره لري، نه د غوښو دپاره کالي لري، نه د خوراک دپاره غذا لري، نه د تداوی دپاره پیسې لري. ټوله یو پکت په یوه جوړه کالو کې د خپل کور څخه وتلي دي. ډېر کسان موږ په داسې یو حالت کې ورغلو چې خپل کورو ته به ناست و ژړل بیې ورته. وخت چې یو نارینه ژاړي دا خو ډېر دردونکي، ځورونکي او کړوونکي حالات دي.
ښاغلی سیلاب په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په دغه سیمه کې تر 2000 زیاتې کورنۍ په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله یې ژوند د اندېښنې وړ دی. بل لور ته بیا په دغه کم کې میشت خلک پور کړل سوو خیمو خوش دي، خو وایي نورې مرستې دې هم ورسره اوسي. دوی وایي درې ورځې کېږي چې دغه کم ته راغلي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د اندړو ولسوالۍ د سیدوالو کلي اوسیدونکی عبدالغیاس د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په سیمه کې هر څه له لاسه ورکړي، هیڅ هم نه دي ورپاته، یوازې په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي دي.
موږ کورونه تباه شو دي، سیدوالو دي پېله خوا اوبه رالی ودا کومک راسره وکړه، خو مادونه مو تباه شو، کورونه مو تباه شو. خالي لوښی را کړی دي، دغه شی را کړی دی پرون، دغه د مرستو کومک راسره وکړه، دغه راسره وکړه.
دا دغه پندغالی د پرانیستي غونډې ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي هم ورغلي وو او ویناوي وکړې. د غزنی والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل په دغه کیمپ کې اوس یوازې هغه کسان میشت شوي چې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري، او په نږدې راتلونکي کې به ډیری نورې ځپل شوې کورنۍ هم ورته راوستل سي. هغه زیاتوي د غزنی ولایت سیمهیزه اداره د توان مطابق څه ناڅه مرستې د کډوالو چارو ریاست له لورې د اندړو ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو ته رسولې، او د راتلونکي لپاره هم پلان لري چې د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا ورسره مرستې وسي.
مسلیز چې شپه توان کې دي امارات په نمایندګۍ خبره کوتر دی قربان له نورو چم خواهش کوو سرمایدار چې کوله مساتو چې دغه هم ټول ملکي خلک دي، نو د دې خود بشر په نامه لګیا دي چې بشری مرستې کوو، ملکي خلکو سره کوو. دغه جای د سرت راسي په دتنه خامه کې خو هم نکي دا پر ولسوالۍ کې دا مشکل وجود دی.
غزنی هغه ولایت ته چې تیرو سیلابونو سخت وځاپو، خو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وروستیو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راووتل چې د دغه سیمې ځایي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالي زیانونه هم واړول. د چارواکو په وینا سختو سیلابونو د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه ونړول او شاوخوا 3500 جریبه کرنیز مځکه ویجاړه او همې کرنیز حاصلات له منځه یوړل، خو تر څنګه یو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبل واړوله.
ستاسو لا پیغامونو
د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم. وروره دا د ماجر ریاست لږ میاشتې چې مبارزې کړې دي، زموږ سرایونه په کمربندو کې څه شوي دي، ورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې راغواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی، او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریبې هغه ورنهشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل سرایه ته زرولي، د بل سرایه نه په ځان کې نهشته کوي، د دې کار غم دی وخوړل. سلامات.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شکنه ول د کلی نه ګلګین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام مرو دا درخواست دی چې ډېرې همکاریان حکومتونه د خلکو سره وشولو په افغانستان کې یا د دلال پوری ولسوالۍ په سطحه کې. دلته شل شوت او مئیف خلک دي، ډېر زیات او خواران د الله رضا ته ناست دي، او بس د الله تعالی خواران نو سره هیڅ هم همکاري کومک ونه کړ، او نو ولسوالۍ مواز ورکړه، نو ولسوالۍ سره بل څه همکاري وکړه. د خوارې او د مزري نه دي او نه په دوه باندې څوک مزري کوي او نه کولی شي د بنی ادم مشتاقه دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین شنور وایي
السلام علیکم دغه زما پیغام خو نشر کې اول د سلاب زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق واکدار ته ورسي داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېښو پر خاله ویشه کېږي نور و خدای ته وګوري د دغه مظلومانو حق خو مه خورئ باید چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهرت څاري او له دې هېواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پات رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د روان 2022 کال د سختو ورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1550 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم نور بس دی پروگرام
نور بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست د ازادي رادیو
پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درېم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته شرغ لاس توریدونکو د ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. زمال علي بشیرم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو شذ ښکاری چې په جړا وای د طالبانو د کورنۍ چارو پخوانی ویاند سعید خوستی قربان تجاوز کړي او سره یې په زور نکاح کړي ده. د شوزو پر چارو د طالبانو د مشر مولا هبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شوزو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شذ رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شذ یو آزاد انسان دا او هیڅوک یې بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خوله دیرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزاد رسنیو په ځانګړې توګه شذینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د شذو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقوقو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندیشنې هم راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سید خوستی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم لیوی میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا واده کړی و چې ورسته په خبره د ځینو ستونزو عمل نکاح لغوه سوه. په دغه ویډیو کې دغه ښځه چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نورې هم په افغانستان کې سته کنه او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدامات کوي. آیا محاکمه دایری ژ په دا ډول پیښو کې کنه. نن له موږ سره د شذو د حقونو فعال منیسا مبارز خبرې کوي. منیسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. منیسا جانې ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده.
مونیسا جانې که تاسو په لومړي سر کې موږ ته ووایاست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته سوې ده او ډېر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي. یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړی ده. آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه با مسئله الهه و گرچند ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده‌های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، یک بحث هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک سیگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالاً این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتونن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنن. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن، به این نتیجه نرسته بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولی اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن. هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد، حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شوه، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی ها در پشت دروازه وجود دارن و چه معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهه جان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خود مسئله اینم نکاح قطعا من نمیتونم بگم که نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمی داشته باشه ما قطعا ایرا تجاوز خوانده میتونیم، زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه در چارچوب یک اصول یا قوانین، شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما به هر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته، اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته ما متوجه عزیزیم، دنیا متوجه عزیزیم، رسانه ها متوجه عزیزیم، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیزیم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه براعت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولایی که از ریاست پاسپورت جمع‌آوری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي دي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورد کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب حرف همی است که همیشه رهبران، اگرچند از دید ما ملای بیت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی به هر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبران در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترل بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفه که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چندستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمی کنن و همیشه امی رهروان بوده که رهبرها را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملای بیت الله را متفاوت از فرمانهای رهبرهای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرهای کمونیستا در طول دوره های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته باشه که بس این دیوار بحثی بله
شپر دی مورید که خبری وکو چې په دا ډول پیښو کې آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو محاکمه دایره کې او ملامت او سلامت به ثابت کی کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالا از اونا تطبیق نشه. یعنی به گونه ای هست که هر سربازی از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دو بار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست به مدتی 3 ساعت ما بازداشت شدم. هر یک از سرباز طالب سلاح به دست داشت و ما رو تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قندق سلار بالا میکرد. چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس از این مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سربازا کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مردم را کنترل بکنه. به شما ببینید
دیر مننه مبارزه. بله زبرت تاسو تر اعظم ډیر زیات مننه. اوریدونکو زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ژغ هم تاسو ته په دې مورد کې درواورم چې هغه زموږ د دغه پښتون په اړه باندې آیا خوستي سبب محاکمه سکنه او پر د باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم شذ لګولې دغه په دې اړه به محاکمه جوړ سکنه، دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده، او په مدار سي په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي سي د سر زور زیاتی سره خپل وایي سي نکاح سوې وه، کله چې نکاح منځ ته راسي وروسته لېږنه د تجاوز مسله او د فساد مسله په خپله منطقي کېږي داسې څه نه دي سوي. او درېیمه دا ده سي دا کومه دستې سازي ښکاري کېږي سي متاسفانه دغه انجلۍ سره څوک دي.
ش اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې، دوی خبري وکړې، یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کې سوال، او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي. زموږ دوهم میلمانه د دې خبرونی ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې په خوانی استاذ و، دوی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبري کوي.
السلام علیکم. من نشته چې ماته بل نه راکړي.
صافی صاحب لکه تاسو چې خبر یاست پر دغه موضوع باندې مش خبرې کوو، بلې استاد ژغ مشترازي چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت په خوانی ویان سید خوستي باندې ویښه د الهه په نوم تور پوری کړی چې د ور سره او نیکا وکړ او په زور باندې د نیکا ور سره وکړ او ور باندې تجاوز کړی دی. خوستي دغه ادعا رد کړی د چې ور باندې تجاوز کړی دی، خو د ویل چې د دې د الهه په نوم شدي سره واده کړی او ورسته ورته طلاق ورکړ. خوستی دا تور هم پوری کړی دی چې دغه شزه یعنی د په وینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د ورسره طلاق واقع کړ. زما پښتنه صافی صاحب دغه د چې تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې، د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده، او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري. تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړي؟ هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي، هغه نه رامخته کیږي، دغه لاملونه که تاسو موږ ته په ګوته کوي، او د دوی د څرګندونو د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو چې وایي په واده کې تیری نه کیږي، پر دغه باندې هم موږ غواړو تاسو نظر واخلو.
ډیره مننه. ما دا خبر د مجاهد صاحب واخیسته چې وایي د دې نکاح شوی ده او دا یو کورنۍ موضوع ده. زه به ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده، خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاوتریخوالی مجاز نشته. دا حق نه لري چې یو ښځه په زور او په جبر وساتی او وهلو تکاولو کې. متاسفانه موږ انځورونه ګورو چې د پخوانه د شفاخانې ته نقل شوی ده او شکایت شوی ده چې ګویا وهل تکاول دي. یو ښځه وخت چې ادعا وکړي او شواهد موجود وسیږي چې تاوتریخواله سره کېږي، هغه حق د تعلیق نکاح لري کولی شي چې وایي چې ما باندې جبر شوی دی. دا بدبختي دلته ده چې موږ وایو د ښځو هغه مهمه موضوعګانې چې د هغې حقوق دي، د هغې د ښځو د منع خشونت څارنوالیګانې وي، متاسفانه هغه تړل شوي دي. دلته یو رڼا یعنی یو روښانه قضیه نه ده معلوم. یو خوانه ویل کېږي چې دا نکاح شوی نه ده، ورباندې تجاوز شوی دی، بل خوانه وایي چې دا نکاح شوی دی. دې ته لازمه ده چې ښځینه قاضي اوسېږي، ښځینه څارنواله اوسي، چې موږ د هغې په خبرو باندې هغه ښځه وشي کولی خپل هغه واقعیتونه هغې ته ووایي. دلته یو خلا د حکومت والۍ ده، او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم. دلته موږ هیڅ یعنی حکم کولای نه شو، اما په هر صورت کې یو نکاح شوی ښځه باید باندې همه باید په جبر باندې یعنی حتی هغه کوروالۍ سره په جبر باندې مجاز نشته. او دې که مجاهد صاحب دې ته اجازه ورکوي، دا به کوم بل فتواوی چې موږ تینه خبر نه وسو دا بکم برخم روش په دین کې وسیږي چې دې به خبر دې موږ نه یی تدې هم وزارت ورکی چې څنګه په خوځي باندې چا نه غوړي یو چا سره مینه پزوره باندې تیرای وشي نو دا خو کولی شي غزان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو ادم د شفافیت د واقعي دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالین د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شوی وي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وسي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیفه و، دا اسانترینه صلاح ده چې دی د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید د شمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته ویل چې دې قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلا څوک چې د ښو پته افریقي احساساتي کېږي او ایرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او به وایي چې دا الهه مرتاده وه یا په دین نه پوهېدلی یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي یا به د پښو لاندې کړي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومیږي. زه ډېر خوشي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعض مخالف ګروپونو راپورته کیږي چې د خپل د دغه قضیه شکل ته تغییر ورکړي، د ښځو حقوق ته صدمه رسي، د ښځو حق او غږ خاموشي دغه یو تداخل پیدا کیږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي مزله وه او نور پکې به طرفه پات کیږي. ایله ما نه مجدا موضوع قطعا قومي نشي که دا نکاح شوی ده، ولی دې باندې تاوتریخوالی صورت مندل دی، ولی دا وهل شوی، ولی دا ټکم شوی ده، چې دلته ډېر یو خطرناک صحنه ده. یو تې دخل کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تې دخل کولی شي دې باندې په دې تومت باندې چې ګویا دا بې دینه ده یا مشرکه ده دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې چا چې نکاح کړي وسي هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې څه وکړي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانبلګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي هغه بېرته فعاله کړي، څو چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پیښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پیښې ډېرې وي خو نه راپور کیږي یا وی نه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واتساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدئ چې تاسو دا ډول قضیه په خپله سیمه کې دلی او اوریدلی دی کنه، او دا ډول پیښې څومره ډیر کیږي، ډیر کیږي کلش کیږي. زه به تاسو ته زموږ د واتس اپ شمیره وایم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00422211240. تاسو کولی سئ پر دغه شمیره موږ ته خپل ژغونه او پیغامونه پرېږدئ. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناکه خبره کېدلای شي چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کیږي او د تور او سپینی وخت نه پاته کیږي، او کېدای شي خلک هرڅه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې چې تور باندې پورې سوی دی لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولويږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې نور شي څومره بیری دلای سي کده هغوی سره دا ډول پیښه وسی چې یو څوک سره په زور باندې واده وکي او بیا وایي چې د دې سره زما نکاح وي، د ځکه اجازه لرم چې ور باندې تجاوز وکم، نو کده دا ډول پیښ وي او سوي وي هغوی ته څومره یعنی دا پیښه د بیری ور د دوی د پاره چې دوی به څومره چوپ پاته سي او خپل خبرې به را مختنه کی، ستاسو په نظر نور شوزه ته دغه څومره یو خبرداري دی؟
متاسفانه دا یو سردند خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض دی که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی. نارینه ته جرات ورکول کیږي
چې دا ادعا وکړي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړې چې دا کافره شوې وه، یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاقه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاقه شي بیا هغې به د سر نمونه ایښودل کېږي. او ډېرې کورنۍ دي چې وایم یا دود دی یا دا چې دغه ټولنه همداسې ایجابوي چې ډېر غمونه زغمل کېږي، او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې زه ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو موږ او تاسې ټول پوهېږو، یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چېرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا و د دروغو تر منځ توپیر نشي کولی. هغه استیناف محکمې رښتیا ویلي وسي چې په الهې باندې حدود تطبیقېږي، دا نورو نارینهو ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤلین دي د دې مملکت او وظیفه لري چې باید د خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د خوال د باره کار وکړي، باید دغه قضیه په هر صورت باندې هم ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي، هم ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي، او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنکړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسېږي، اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیا سو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود پرې تطبیق کړي. بله ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسېږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېده. اول خو دغه لویه مزله هم دغه ده چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسېږي، په کور کې اوسېږي، د دین نه خبره نه اوسي، د قانون نه خبره نه اوسي. دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مزله هېڅوک دوی ته نه وهي، هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه غوندې په قرآن پوه شي، په دین پوه شي، خپل په حقوقو باندې پوه شي، او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چاته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د طب پورې رسېدلې وه نو زم په دین نه پوهېدله. یعنې د سواد د دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی، د حتمن په دین باندې پوهېدله. او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې ډېری نارینه ته په لاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي، یوه ښه پلمه بدای شي، بیا په آخر کې وایي چې یا خو رانه خواسته هغه بد اخلاقه وه، او یا دا چې مرتده و ماده دید خاطره دا او وجله یا دا موهله یا دا کوره وی
صافی سب
دا دیر یو آسانه طریقه دا نورو تا جلت ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه د چې دا ډول شزي چې لتاو تر خوالي سره مخامخ کیږي او هغه بل خوانه لري، څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورس شکایت وکړي. تیر اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذو لپاره لري چې هغه ورس هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي چې اکثره هغه قاضیان چې کزینه وي هغه خو بالکل پکې وجود نه لري، سنولان پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یو ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یو ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یو ښځه وسیږي او هغه درک ورته ولري. دا شان ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان دفاعیه ونه لري، نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني. نو پرېدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلانی اوسېږي چې د دغه څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقونه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري، موږ او تاسې یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري، ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی کورنۍ هغه نه مني، حتی دیدي فامیلونه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي، ته هغه د پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي، او بال دغې چې لور یې ووجل شو بال دغې مور پلار و ویلا کی چیز ملور وجل شوی ده پی ظلم شوی ده اما تر وقت چی پری بند ظلم دی یغت تخفل مور پلار کر چیزی غیر ته وای چی دل منتشرم ده چی خلبه ماتوی چی تلقی لوری پر تلقی ده منگه ده رقم خوز ده یو محفوظ زاین لرو منگه ده دید پار غختل چی باید یو درست سما طوله نوسی گی پدی که ده خوز ده خوز ده پایمالی دو جلوگیری وشی او ده دید دفاع وشی ده چه حق تلافی او پس څنګه اگر هم خدای چې اې ځاین لري سرپناه ورته جوړ شي د دې نشي کولای چې په محکمه کې حکم وکړي هغه څه چې لري شي او پرته کورنۍ منل لري
صافی سیب ډیره زیاته مننه ستاس د وخت څخه اوریدونکو له مونیسه مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بس دې خبرونه وخت پاتره سیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.